څلور بجې شوې. احمد شي بریم دا سزي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جکپورې چارواکي خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړه شي. اخنی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي کنه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان پښکار غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي. بلدورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو بل ټویټونو کې تیر شپه یې کړی دي وړاندیزونه کړی دي چې د دوحې د تړون پر توافق باید د می د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکي می میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیونز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیونز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ غوړېدا ده. په تورخم کې د غره د شوېدو په پیښه کې د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د را شوېدو له کبله یو شمیر لارې او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیرېدو لاندې د دریو کسانو مړي او ات ټپیان راایستل شوي دي. ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي شل 15 لارې به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي. یوه چینایي چارواکي نن ویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زون ګرونګ نن د دې پېښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پوښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره چول کیږي چې د دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوو دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پوښتنې په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلونکو دوه اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارغزي نظر مو په دې اړه اخیسته.
فکر کوم چې دغه اورې به شړای کیږي. نه
بلور ته داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وځنډوي. د سهرو کاروان په خپرونه کې د چارو یو کتونکی وایي چې که داسې وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنۍ شي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ډیسي ورته دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې ټاکل شوې ده د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمېنه دوحه کې غونډه جوړه شي، او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي که نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینی محمد تیره ورځ ناوخته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپلو خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
Kuratlun kubo unai kubo pasima ke sara jirga shu aw da badinari aw simi de hewadunu de astazo lumranai naste wichi de balguru milatunu sarmunship ke gadun chiwi de gonde la chudi to sumang thama de hoho lumranai la ro charo mandal lichi mung de usul aw shartunu qurban sat de talibanu de rasmi pijandani phulur war sikhli aya da mumkin ada na pregam ko da bas pet wishi taliban de rasmi pijandani دنی غوښتون چې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د ده په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو او کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي افغانستان پرېږدو، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس موږ نه پوهېږو چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترینګلتیا مخ په ډیرېدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د جوړېدونکې ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماتې شکرې بارکزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم ته چې میرمن امینه محمد ویلی دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې، دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي چې زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي، ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نشي کولی هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی د تعزیراتو په لیست کې ده. البته په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان د هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي، چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
آغلی بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانانو غوښتنې باید لومړیتوب اوسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخي، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی برتي، تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریس کې مطلق 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 ټولو ته ثابته کړي ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلطه معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې راسره شریکوي.
د تنکوی ماشومانو دا ټولګۍ د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تر یوه سوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان یې په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي. د زابل دوه اوسیدونکي شفیع الله او احمد الله وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د ماشومانو پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کله یې ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنی له امله له زده کړو پاتې کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه هواره کړي.
زموږ شاګردان چې دي هغه تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ کې چې هغه میزان ولسوالۍ ده، دې طرف ته چوفان ده او دغسې اټغر ولسوالۍ ده، چې هلته بیخي هېڅ خیمه هم نشته،
تعمیرات یې نشته، فلحال خیمې لا هم شتون نه لري، نو تر درختو لاندې یا د دیوالو شاته پرشونه یا داسې پر خالي غولي باندې زده کوونکي ناستې زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزورې دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلور اویا ښوونځي فعال دي چې یوازې نه اویا ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول 15,000 زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تېر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته 25 بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې دغه بنسټونو په مرسته به د پات ښوونځیو د ودانیو د نشت ستونزه هواره کړي.
د زابل ټول دغه سلسله یا بابه مکاتب څخه موږ نه یا بابه تعمیرات لري، د نور پات باقي مانده تعمیرات نه لري. کم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي. په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب زموږ تعمیرات نه لري، په دغه مرکزي ولسوالیو کې تعمیرات ډېر دي. زموږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده، کنټ یونیسیاف بسي او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پر همکاري کوو، او دا کنټ اوس په پلان کې موږ له روسي یو څو مکاتب موږ ته تعمیر وس شروع کړي.
زابل کې داسې مهال د تنکوي ماشومانو لپاره د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره کیږي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر شپږ بجې د 24 ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړي دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی، په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامداره بمباري او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتشو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکي رویټرز ته ویلي د اوربند له نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباریو غږونه واورېدل شول، او په خبره یې دوی نن سهار له دریو تر پنځو یوازې دوه ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تېرې شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پرس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي، او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیې اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیې بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوې جګړه په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري، او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری ښارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. له دې جګړې سره د پخوانی اسلام پالز واکمن عمر البشیر تر پرځېدلو څلور کاله، او سودان کې تر پوځي کودتا دوه کاله وروسته د ملکی دیموکراسي د بدلون طرحه زیانمنه شوی، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن پنځمه ده چې په راپور کې مو واوریدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د پوز او له پوز څخه د بیلې شوي ډلې ترمنځ جګړې روانې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویلدری ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د تشاک د اوبو لپاره دوی پروژې پلي کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوها او بهادر کاریزونه دي. چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې شوې. د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوې د لمریزې شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر ذبیالله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوې شبکې د موسی قلعه ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوې چې شاوخوا 14 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کېږي. د دغه ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست نماینده حاجي سخي داد چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی و د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د موسی قلعه ولسوالۍ د خلکو لپاره یې د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. ښاغلی حاجي سخي داد وویل چې دا دوې شبکې د دوی تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کوو چې نن دغه کلي د یخ کاریز 200 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
په ورته وخت کې د دغې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم د پاکو اوبو رسونې د دې شبکو څخه خوشحاله دي. وایي چې په دې سره به انسان د ستونزې حل سي. خدای له مسؤلینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دغې ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجي محمد عیسی لادی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر نوا وویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغلته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نوا وویل چې دوی په موسی قلعه ولسوالۍ کې 15 نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونې وړ دی چې موسی قلعه ولسوالۍ د هلمند یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډیری خدماتو بې برخې دي او زیات شمیر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمیر خلک اوبدون کې میرمنې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دا بې وزلې بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبي، د غالۍ اوبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 40 کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدته دا 11 سال شد روز نداریم، روزگار نداریم.
زه له 10 کلونو راهیسې خلکو ته غالۍ اوبدم، خو تر اوسه پورې نه د کور خاونده سوم او نه می روزگار ور باندې جوړ سو او په سختۍ سره خپل روزگار مخته وړم. که موږ ته شخصي دستګاه جوړه سي، موږ کولای سو ځان ته غالۍ و اوبدو او په بازار کې په قیمت وپلورو او خپل ژوند جوړ کړو.
هغه د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه 1 متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي، زه کولی سم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسیدونکې 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړون چارواکو لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالۍ اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالۍ اوبدو او کله چې غالۍ چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بېلابېلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ راډیو ته وویل چې غالۍ اوبدونکې میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
په دې ولایت کې د غالۍ اوبدلو 80% کار د ښځو لخوا مخ ته وړل کېږي. یو شمیر کونډې او بې وزله میرمنې د همدې غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. حکومت د لاسي صنایعو د ودې په هدف باید د صنعتکارو ښځو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمو ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
څلور بجې او و بشته خښوې په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه لا ازادي راډیو اوریدل شي. البته ل څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شي چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپلې هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګري ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکوونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنی شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
کندار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چویو یا خو خلک دي چې دا بل ماشینه اخی د مسؤلیت د شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي. زرپوش خرج کوي، کارملیانې پر خپل بازار پنجاتي خرج کوي او په وطن کې خیر خیرت په اردو دیوانه لوله مکتب دې بند کوي. چنډی جرا چھتک دا پرون چھاو دانگاس کی ڈالر مردار جی اردار خنا لالی من چنگا لال سولی او دی رشی مردار او نن لال سولی دیواز جملا سکت پا دی وطن کی حق لی صبر وک انتظار وک وقت بی آگی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ته ژغیږم د دریبم د ولسوالۍ. دا غرمور مؤسسات چې دا وروره یا مسکینان ته نه ورکوي، ورور یا سرمایه داران خوري یا بایان خوري، ورور کارټون هم د غو نوشته دی د مستحق ورور غو ته نه ورکوي یا نور اقرار وخوري. موږ ږغ دی د ولوړو مشرانو ته ورسېږي چې دا د بادغیس د ولایت د دریبان د ولسوالۍ د پنجاب په کلي دی. یو هیات راواستې و در زر موږ ته مسیح نه راکوي. موږ څه وکړو وروره؟ شی هم نشته. وچکالي هم د هاخوا ده. نو پر ولسوال د ږغ وکړي، پر بل چا د ږغ وکړي، وای در د چې نماینده راواستې موږ ته. السلام علیکم.
زم یا احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام دی چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو ښودلې جګړه نه ختمیږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه، نور افغانان مه وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جوړجاړي ډېرې مؤثرې نسخې شته او که نه پر داسې جګړه به واوړي چې افغانستان خلاصه کې په سیمه کې بس د سره د ملا او د مدرسې جړې وخېږي. قرآن ته سر بخکارا کا فزور او جبر نظام تحمل اولو او عینات کول فالوسی دی عادیانو و تبعو امر کل جبار عنید خو انجام دی حلاکت و قهر دی اللہ تعالی سر سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې د زهرو کاروان خپرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو 4:30 دي لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو یوه جګپوړې چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وویل چې دا غونډه به د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړه شي. اخري محمد چې د دوشنبه پروس د امریکا په پرنسټون په هانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبري کولې وویل ک طالبان په رسمیت پیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. په تورخم کې د غره د شویدو په پیښه کې د مړیو شمیر دریو کسانو تل وړ شو. په تورخم کې پرون د غره د ویلوی برخې د رشویدو له کبله یو شمیر لارې او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې و ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیریو لاندې د دریو کسانو مړیا او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویاند ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وویل چې شای 45 لارې به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوي وي. یو چینایي چارواکی نن وویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 90 ته رسیدلی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د دې پیښې د قربانیانو نوې شمیرې اعلان کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د یو رسنی لوبو د جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې می میاشتې تر 18 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ډي سي ورته دي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره د یو بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاکل ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي د زینرو ایستل. ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزه
نه ده درزه روزه ما
درزه مخکشه
او منگان سیم تو من جری بیایی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سي اداره توانېدلې چې د محتاجینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې یې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت څخه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. له دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکي او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالي امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل په شاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا UNDP په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر 1000 ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 100 کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي که پر افغانانو د اوسني وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ که له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي، نو د محتاجینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې UNODC ورکوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلي دي، نه و پیښو د احتیاطه زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړې شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت تر څنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د ثور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
شوم د ډیر مجبورې مو پیسې مې تاریخ وکړله نو تاریخ چې اوس سرونه سره راپور کړل حکومت رالی طالبان راله ګرځې را مات کړله نو ماتې هم کوشک وکړله نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاوانې یم پورونه مې کړي دي ما سره یو څه کومک وکړي نو کومک یې هم در ورسره نه دي کړي پوروړي هم راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم سو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې دو کوکنار کرلي وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کوښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وای د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلک بدیل ته ضرورت لري هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي دوی دپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلک یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي اوبه یې کښته دي هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دي هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشت له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې نږدې 2000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قمانداني لپاره د طالبانو د حکومت مین مولوی محمد بدري وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
ولایت کې شاوخوا شپږ نیم سوه جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تېره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
به خاطر جلوګیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کېږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کېږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کېږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي، خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلیډر نه شروع وي، همچنان کېدای شي چې اهلیل یا خارجي پیپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کېږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتاني سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي، چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو تیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي، چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدر مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسی دی مخدره مواد ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولی معتادین له دې ناروغي سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه ده. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثره تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشمیتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې، یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا پی فس موږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضی وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي، امکان دی ولري چې ورسره بعضو وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته موږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه جدي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه فرضاً د حالت د فیپ د ګردې د فیپونو همدارنګه د مثانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دغې کې پراخوالی پیدا شي. فلهذا د تشمیتازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالی کې چې دا غینه کم شان جوړی دي لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسې نور، دغه چې دي دوی بیا وازو کنستراکشن دي، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دې بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شي خوای او ډېرې صاف عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کی گینه رټینګي. او کم چې ما او پیټ خاندان خو یو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ترامادول، دغه چې دی دوی بیا دغه ماسری د ټینګېدو سبب کی، کله چې دی ډیر ټینګ شوی نو په نتیجه کې ادراس نه خارجيږي، دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا ما سابو کې بند پات کیږي، نو د ادرار یو سیستم د چې دلته باید چلخت موجود وي، کله چې چلخت ونه وي او دا دب شي په نتیجه کې دی سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځ ته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډېر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي، او څومره ډېر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دا سوزک ناروغي ورسره کیږي او که یوې بیلې درملنې ته ضرورت لري؟
که چیرته دغه نشه مثلا لنډ مهال وي، یا یو کس ته لنډ مهال لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړې به پرېښودله، کیدلی شي چې دا خلک زر ښه شي. هغه کسان چې اوږد مهال یا د زیات وخت لپاره نشې نه استفاده کړې، مخدره توکي استعمال کړي، کیدلی شي هغې کې یو سلسله تخریبات راغلي وي. دغه کیدلی شي چې جراحي عملیاتو او یا حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
تر نو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیری هغه معتادین چې کورنوی سړلی او نشئی موادو درانیولو لپاره پیسې نه لري، ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاس اچوي او خلک لستونزو سره مخ کوي. لدی ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یوه لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپل د خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ، خو هغه د کور مالک راته وویل چې دا کور رنګول غواړي، هغې نه وروسته یې بیا تاسو په کرایه کړي. نو ما ورته چې صحیح ده، دغه رنګ منګ دغه به زه په غم راوخورم او جوړ به یې کړم او برابر به یې کړم د اوسېدلو لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسېدلم، په هغه ځای کې مو څنګه همسایه نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې هغه کور ته یوړله، او د رنګ لپاره مو څو بالټي رنګ او داسې څو سطلونه هغه مو راواغستل. دا مو ویړ په هغه کور کې مو کېغوستل، خو د کور مالک به د دې کور ته چې کله خالي و د دننه طرف نه به وته قلف اچو، ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو، او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی و، هم د دننه چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دننه نه سطلونه ورکو هغه ټول وستل شوی و. نو یو ماشوم به وویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پوډری ولید بوجه مور سره او دا شای نشې دی زینه راوېستل، ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو. همداشان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی و، په هغه شپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه، برقونه به قطع کېدل. مونږ هم پر دې تم و چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي، هغه سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه رانغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته، بیرون ووته چې کتلې، نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی و. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی، وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دوپاسو سپاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی و او د ځان سره یې وړی و.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خپرېږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي، اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم آرام نه یو، بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری چیرې ځې، ودرېږه.
یاره لالا یانه که ښه کوي تښته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
میں
دغه دی ګناه ده چې پوډری یې
خو عملي خو ناروغ وي تم یې وهې ولې
ته ناروغ نه یې پوډری یې پوډری
ولې پوډری انسان نه وي وهې به ولې
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم مردار
انسانیت انسان
کتی انسان وای پو ڈر بدی نل
بدی ناروگے
اول بده دا زهر نخوڑل
اوز راتا ہوئے جستا مطلب تا نیزو چوکم
زما سر روزا
نده در سر زما
در زما کشا
او مندان سیم تو من چیری بیایی
دی ایواناتو شفخانی تا دی بیم
تو شک دی ایواناتو شفخانی تا
شفخانی تا دی بیم جل تا دیلا گوشی دی متادینو دیلا شفخانم دی ایواناتو شفخانه او بولا
تو با خدایا اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري ژبخانې ته خو زه خپله در سره ځم وهم او کنځلو نه څه ضرورت دی
بس دی ډېرې خبرې مه کوه موټر ته درخېژه
متادین سره بد چلند
کوي جمیل خانه ته د تلویزیون आवाज لګ جکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی
برګو سترګو قماندان چې ها دا د आवाज نه جک
دغه ډول چوپی خلیدلې دي نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي
زما سره راځه
نه در سره ځم
درځم مخکې شه
او مندان سیم ته ما چیرې بیایي
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم
د حیواناتو شفاخانې ته
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي د متادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کارې غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري
دا څومره بدکار شوی دی د بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي
ته دا پولیس پیژنې
هو قمندان صاحب پیژنم یې
څه نوم یې په کومه حوزه کې دی
زما یې نوم نه دی ستا خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم
ښه شپږمه حوزه ه
بله صاحب په شپږمه حوزه کې
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه
ښه صاحب
شپږمې حوزې ته ولاړ شه دا پولیس ونیسه او امنیه قمندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو
په دواړو سترګو قمندان صاحب
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
چستگی میں شپٹی بخوبوں
چی پتی بخوبلو کی رازی یا چا باندی مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی